غږ له ازادې راډیو څخه اورئ. درنو اوریدونکو، روانه خپرونې ته مو زه چې تر 5 بجو پورې دوام کوي یو ځل بیا زه حمید مومن هرکلی کوم. په روانه خپرونه کې بیا هم درته د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه بېلابېل رپورټونه لرو، او د خپرونې په دویمه نیمایي کې درته د روکوشو عزیزانو 19 پروګرام دراوړو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر نن په سوچي ښار کې د افغانستان، پاکستان او د تاجکستان د مشرانو کوربه دی. د درې واړه مشران د سیمه ییز امنیت د سرمشریز لپاره وربلل شوي دي. ملګري ملتونه وایي د پاکستان له سیلاب ځپلو خلکو سره چې عجلو مرستو ته اړتیا لري، له 4.9 میلیونو ډالرو غوښتل شوو مرستو څخه نیمایي ترلاسه کړی دی. د دې پیښو معلومات به په بهرنیو خبرونو کې، خو اوس د افغانستان کورني خبرونه زکیا غیاسي وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو د څلور اړخیز کانفرنس په څنډه کې چې د روسیې په سوچي ښار کې جوړ شوی، له یو بل سره خبرې او بحثونه کړي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي نړیوال ځواکونو په موساکلا ولسوالۍ کې د طالبانو په یو فټ زندان چاپا چولی چې پکې 14 وسلوال طالبان او 15 بندیان وژل شوي دي، او ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د کندهار په ژیړی او پنجوایي ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل شي. د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو د څلور اړخیز کانفرنس په څنډه کې چې د روسیې په سوچي ښار کې جوړ شوی، له یو بل سره خبرې او بحثونه کړي دي. د جمهوری ریاست څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي دواړو ولسمشرانو حامد کرزي او آصف علي زرداري د دواړو هیوادونو په اړیکو، په ترانزیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې ولسمشر حامد کرزي خپل پاکستاني سیال ته چې په دې وروستیو کې هیواد سیلابونو ځپلی دی خپل د غمرازۍ مراتب هم وړاندې کړل. ویل کېږي چې زرداري حامد کرزي ته بلنه ورکړي په نږدې راتلونکو کې پاکستان ته ورشي. افغان ولسمشر د پاکستان، تاجکستان او د کوربه هیواد د روسیې د مشرانو په غونډه کې ګډون کړی دی. د هلمند ولایت چارواکي وایي نړیوال ځواکونو په موساکلا ولسوالۍ کې د طالبانو په یو پټ زندان چاپا چولی چې پکې 14 وسلوال طالبان او 15 بندیان وژل شوي دي. نړیوال ځواکونو دغه حمله تیره شپه کړې. د هلمند والي ویان داود احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوال ځواکونو په عملیاتو کې له دغه پټ زندان څخه 8 هغه کسان هم خوشي شوي چې طالبانو بهرنیو او افغان ځواکونو ته د جاسوسۍ او له دولت سره د همکارۍ په تور نیولي وو. احمدي همداراز وویل چې په 5 وژل شوي کسانو کې 2 د آی آر ډی موسسې کارکوونکي دي چې نږدې 2 میاشتې وړاندې وسلوال طالبانو په هلمند ولایت کې تښتولي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د هیواد سفارت او کاناډا د افغانستان خلکو ته د هیواد خپلواکۍ د نویمې کلیزې مبارکي ویلې. هغه خبر پاڼې چې د دې ادارو لخوا خبرې شوې پکې د مبارکۍ ترڅنګ د تلپاتې سولې هیله شوې ده. سبا د زمري 28 د افغانستان د خپلواکۍ د نویمې کلیزې سره سمون خوري. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکو کې د کندهار په ژیړی او پنجوایي ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل شي. د کندهار ولایت له مقام څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې د دې عملیاتو د ترسره کولو د څرنګوالي په اړه نن د کندهار د والي په ګډون د امنیتي چارواکو لخوا بحثونه وشول. د کندهار والي توریالي وساده دغه عملیات پیلولو هدف په پنجوایي او ژیړی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو ځپل او په سیمه کې ښې حکومتدارۍ ته لار هوارول بلل دي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې له ځینو بهرنۍ اثار سره په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 45 افغانۍ او نوي پوله، یو اروپایي یورو 850 افغانۍ او یا پوله، یو پاوند 1 افغانۍ او لس پوله، یو سودریال 12 افغانۍ او لس پوله، زر ایراني تومانه 340 افغانۍ، زر پاکستاني کلدارې په 540 افغانۍ بدلېږي. د کورنۍ خبرونه، سیمه ییز او نړیوال خبرونه صالحه اسحاق زی خالقي وړاندې کوي.
دا روسی ولسمشر دیمیتری مدویدیف نن د پاکستان د جمهور رئیس آصف علي زرداري، افغان ولسمشر حامد کرزي او د تاجکستان د جمهور رئیس امام علي رحمان کوربه ده. دا درې وړه ولسمشران د سیمه ایز امنیت سرمشریز لپاره رابلل شوي دي. ټاکل شوی ده چې څلور واړه جمهور رئیسان به نن ناوخته په یوه ګډه خبري غونډه کې ګډون وکړي، او د پاکستان له سیلاب ځپلو سره چې ګمان کېږي 40 میلیونه کسان زیانمن کړي دي، له نړیوالو څخه د زیاتو مرستو غوښتنه وکړي. په دې خبرو کې به چې د روسیې د ولسمشر مدویدیف په استوګنځای د تورې بهیرې په ساحلي ښارګوټي سوچي کې کېږي، په افغانستان کې د مخدر موادو د قاچاق او په سیمه کې د تروریستانو لخوا د خطرونو په باب هم بحث وشي. میدویدیف له افغانستان سره د مرستو په اړه وویل
روسیه безусловно поддерживает усилия
روسیا پرته له کوم قید او شرط څخه د افغانستان د هڅو ملاتړ کوي چې د سولې د تامینېدو او په وروستیو کلونو کې پر ستونزو د برلاسي لپاره کوي او تبان چې موږ د تروریزم پر ضد د افغانستان د حکومت د هڅو ملاتړ کوو او موږ تیار یو چې د هرې ممکنې وسیلې له لارې په دې برخه کې مرسته وکړو. همداراز به دمیتری میدویدیف له هر ولسمشر سره جلا جلا کتنه هم وکړي. روسیا هڅه کوي چې په افغانستان کې له لس کلنې جګړې او په 1989 کال کې له دغه هیواد څخه د خپلو سرتیرو تر وتلو وروسته په سیمه کې خپل له لاسه تللی اعتبار بیرته لاسته راوړي. د ازادي راډیو ده ملګری ملتونه وایي د پاکستان له سیلاب ځپلو سره چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري د 4.9 میلیون ډالرو غوښتل شویو مرستو له جملې څخه نیمایي ترلاسه کړي دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو ویاند موریسو جیولانی وویل له څو ورځو هڅو وروسته دغه سازمان وکړی شول چې د سیلاو د ناورین د اندازې په اړه د مرستندویانو قناعت ترلاسه کړي. د جنوبي آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د صندوق یا یونیسف اسمیز مشر دانیل توله پرون په پاکستان کې د یوې خبري غونډې پر مهال د دې ناورین په هکله وویل
We have women and children at risk in the not enough.
مونږ تاسو ماشومان او من د لروچی له خطر سره مخامخ دي. دا څو سو زره نه بلکې په میلیونو دي. ماشومان او من د ناروغي په مقابل کې کم مقاومت لري او ډیر حساس دي. دوی په ډیر ناوړه حالت کې ژوند کوي. په پاکستان کې ورستی سیلونه په تیرو څو لسیزو کې بیساري ګڼل شوی چې شاوخوا 1.5 کسان مړه او لکتلګه 40 میلیونه نورې زیانمن کړي دي. د پاکستان د سیلاب ځپلو په برخه کې د نړیوال ټولنې پر سست حرکت انتقاد شوی دی. یو شمیر مرستندویه هیوادونه له دغه هیواد سره مرستو ته لیوالتیا نه ښیي ځکه د دوی له نظره پاکستاني مقامات په پراخ ډول په اداري فساد کې لاس لري. دوی همداراز ویره لري چې ممکن دغه مرستې د سخت دریځو لاسته ورشي. بل لور ته پاکستان هڅه کوي چې نړیوالو مرستندویانو ته ډاډ ورکړي چې له سیلاب ځپلو سره مرستې به د افراطیانو لاسته ورنشي. د چین دولتي اژانس سنهوا وایي هغه الوتکه چې دغه هیواد په شمال ختیځ کې پرون ولوي د ممکن د شمالي کوریا الوتکه وي. د جنوبي کوریا خبری رسنۍ یون هاب ویلي د ظاهرا د شمالي کوریا یو پوځي الوتکه وه چې پیلوټ یې هڅه کوله دغه ګوښه شوي او نادره کمونست هیواد څخه وتښتي. چینایي مقاماتو هم تایید کړی ده چې یوه کوچنۍ الوتکه پرون د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د لیوننګ په سیمه کې رالوېدلې ده خو د جزئیاتو په اړه یې څه نه دي وشوي. کارپوهان په دې نظر دی چې د زړه الوتکه د روسي سخت و او شمالي کوریا یوازې د هوایي قواو د روزنو او تعلیماتو لپاره ورڅخه استفاده کوله. د پیلوټ د سرنوشت په باب تر اوسه معلومات نه دي ترلاسه شوي او فلسطینی سرچینو خبر ورکړی چې اسرایلي جنگي جټ الوتکو د غزې په مرکزي او جنوبي برخو کې پر څو اهدافو د توغندیو حملې کړې دي. د دې حملو د تلفاتو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. په خبر کې ویل شوی چې د اسرائیل اف 14 جنگي الوتکو پر رفح خارګوټي کې د غزې د ترنګې د جنوب او مصر پر پوله پر یو تونل د توغندي حمله کړې ده او د راپورونو له مخې دا تونل لمنځه وړی ده. دا وتر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه.
په مندنۍ سپه 2.9 او اف ام 3.15 د ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې په سلګونو کسان واټونو ته راوتلې او د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د عامه خلکو په وژنې اعتراض کړی. په قندهار کې چارواکي وایي چې غواړي په ژیړې او پنجوایي ولسوالیو کې عملیات وکړي. د قندهار والی وایي
امید دی چې د دې پلان په تطبیق سره د ژیړې او پنجوایي ولسوالیو کې د تصفیوي عملیاتو او خصوصا د کندهار د ښار وضع په ټولو نواحیو کې اصلاح شي او د کندهار ښاریانو آرام او هوسا ژوند رامنځته شي.
په دې اړه تفصیلي معلومات دراورو. دیني عالمانو په قندوز کې د دوو ځوانانو سنګساري دل په کلکه غندلې دي. یو دیني عالم په دې اړه وایي
د اسلامي اصولو او شریعت په اساس یو کس هغه محل د زنا په جرم محکومیږي چې تورن په خپل جرم په سلورو بیلو ځایونو یا مواردو کې اعتراف وکړي او دغه را سلور تنه شاهدان پرې شاهدي ورکړي. شاهدان باید چې سم او پاک خلک وي او جرمي سابقه ونه لري.
که وخت ځینې نور مطالب او د خبرونې پروسې برخه کې د ورکو شو عزیزانو 19 پروګرام دا هم د روانه خبرونه لمړی موضوع دا ورکل شو ریپورتونو لمخه نن د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې په سلګونو خلک واټونو ته راوتل او د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د عامه خلکو په وژنه د اعتراض په توګه د کابل جلال آباد لار تړلې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال داود وفا هم دا شیبه را سره د ټلیفون په لیکه ده او نور جزئیات راکوي. وفا صاحب، تاسو دا وایئ چې د کابل جلال آباد لار اوس هم تړل شوې او که څنګه؟
بلې، تیر شپه چې تلافي ځواکونو د لنګرهار ولایت د سرو رود ولسوالۍ په ظلم آباد کې کوم عملیات کړي وو او د هغې په غبرګون کې ولسي خلک مظاهرې ته راوتلي وو. مظاهره کوونکو تر اوسه پورې لار تړلې ده په دغه لار باندې چې سوداګریز ارزښت هم لري، د کابل لخوا نه او د تورخم لخوا نه دغه لوی باروړونکي موټر ډېر تګ راتګ کوي. دغه لوی موټرې دواړو خواو ته ولاړې دي، دغه راز واړه موټرونه چې هغه عادي سپرلۍ انتقالوي دا هم ولاړې دي او سیمه ییزو خلکو تر اوسه پورې لار تړلې ده. څو شېبې وړاندې موږ د ننګرهار د پولیسو د ویان سمنوال عبدالغفور سره خبرې وکړې. دغه سړی په عین حال کې د دغه سیمې د امنیت مسئولیت هم په غاړه لري. دوی ویلي چې دوی سیمه ییزو خلکو سره غږېدلي دي، خو د خلکو غوښتنه دا ده چې هغه درې کسه بندیان چې ائتلافي ځواکونو تېره شپه له ځان سره بیولي دي او دوی وژلي پرېښي دي، دغه درې بندیان باید راخوشي چې بیا به دوی لاره پرانېږي. نو دوی ویلي د پولیسو ویان چې دوی هم ونه شو کړلی چې خلکو ډېر فشار راولي، ځکه چې معلومېږي داسې نه چې وژل شوي ملکي خلک دي او د خلکو غوښتنه باید تطبیق شي نو بیا به لاره خوشي شي.
وفا صاحب، پخپله بهرنیو ځواکونو په دې اړه څه غبرګون ښودلی او ویلي دي چې مثلا دوی د عملیات د کوم معلوماتو پر بنسټ کړي او کوم کسان چې دی بيولي دي دا کسان څوک دي؟
په ننګرهار کې د میشتو ائتلافي ځواکونو مطبوعاتي دفتر ژورنالیستانو ته وویلي چې دوی د عملیاتو یو دقیق رپورټ په اساس کړي دي او دغه کورنۍ چې بندیان بيول شوي دي او دوه تنه وژل شوي، دوی د سړک د غاړې د بمونو په ښخولو کې او د شپې له پلوه په لویو لارو د حکومتي او اطلاعاتي ځواکونو په کاروانونو په حملو کې دوی مسؤول دي. نو دوی وایي چې دوی په دغسې دغه رپورټونو په اساس باندې دوی دا عملیات کړي دي او دا نه مني چې دا خلک ملکي دي. خو د ننګرهار د پولیس ویان وایي چې څرنګه چې د دوی سره د دغه عملیاتو د کولو په وخت مشوره نه ده شوې، نو ښایي چې او بل پلوه ولسي خلک هم ادعا لري چې دا خلک ملکي دي. نو دوی وایي چې فکر کېږي چې دا خلک به ملکي خلک واوسي.
ډېره زیاته مننه داود وفا چې په ننګرهار کې د نننۍ مظاهرې په اړه وروستی حل راکاوه. وس هم قندهار ته ورزو. د قندهار چارواکي وایي چې د همکارۍ د تدابیري پلان له مخې به د دغه ولایت په دوه نارامه ولسوالیو ژړې او پنجوایي کې تصویبي عملیات وشي. د چارواکو په خبره د دغه عملیاتو هدف دا دی چې یاد شوی ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې او هلته د ښه حکومتدارۍ لپاره زمینه برابره او پکې د بیا رغونې پروژې عملي شي. محمد صادق رښتینې په دې اړه له قندهار نه رپورټ لري.
د کندهار په دوو ولسوالیو ژړی او پنجوایی کې تصفیوي عملیات ترسره کیږي. تر څو یاد سوي ولسوالۍ چې دا مهال د دغه ولایت تر ټولو نارامه ګڼل کیږي د دولت د وسلوالو مخالفینو پاکې سي. د کندهار والی توري علي ویسا په کندهار کې د 404 میوند زون قومندان جنرال محمد شفیق فضلی، د 215 اتل قلی اردو قومندان برید جنرال شیر محمد ځاځي یوې ګټي خبري ناستې ته وویل چې دغه عملیات د همکاري د تدابیري پلان لمخې ترسره کیږي چې پترات کې به یاد سوي ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې سي تر څو هلته د شی حکومتداري لپاره زمينه برابر سي او پکښې د بیا رغونې پروژې په لاره واچول سي. کندهار والی توریالی ویسا خبریالانو ته وویل چې دا مهال په ارغنداب ولسوالۍ کې عملیات روان دي او یاد سوي درې ولسوالۍ د کندهار د مهمو او کلیدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. د والی په خبره کې په یاد سو ولسوالۍ کې امنیت ټینګ سي نو پر شار هم اغیز کولای سي.
امید دي چې د دې پلان په تطبیق سره د ژړیو پنجوایي ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو او خصوصا د کندهار د ښار وضع په ټولو نواحیو کې اصلاح سي او د کندهار ښاریانو او د ټولو کندهاریانو لپاره یو آرام او هوسا ژوند رامنځته سي.
بلخوا د 215 تل قلي اردو قمندان برید جنرال شیر محمد ځاځي وایي چې دغه عملیات د ملي اردو، ملي پولیسو او د حساب ځواکونو لخوا ترسره کیږي چې مشرې د افغان ځواکونو په غاړه ده.
په دې کې د افغان ملي امنیتي ځواکونه لکه د افغانستان ملي اردو، د افغانستان ملي پولیس په دې کې ونډه لري، البته د ایساف ځواکونه د دوی سره مشارکت لري.
دا یادول ورد چې د همکارۍ تدابیر پلان چې څو میاشتې وړاندې په کندهار ښار کې پیل شوی و اوس ولسوالیو ته غځول کیږي. د چارواکو په خبره دغه پلان درې برخې لري: امنیتي، حکومتداري او بیا رغونه، چې د حکومتداري برخه یې تر ډېره بشپړه سوې ده. محمد صادق رښتینی، ازادي راډیو، کندهار.
بلور ته بهرنیو ځواکونو د هلمند ولایت په مساقله ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو پر یو ستر زندان چاپه وهلې ده او وایي چې 14 تنه طالبان یې وژلې او ګڼ شمېر زندانیان یې هم آزاد کړی دی. د هلمند د والي وایند داود احمدي وایي په دې زندان کې د آی آر ډی د کرنیز موسسې 2 تنه کارکوونکي هم وژل شوي دي چې 2 میاشتې وړاندې طالبانو تښتولې وو. په دې اړه نور حال زموږ د همکار په رپورټ کې.
د هلمند والی ویان داود احمدی وایي چې 13 ورځ د مساکلا ولسوالۍ د شیرغازی په کلی کې د وسلواله طالبانو پر یو ستر محبس بهرنیو ځواکونو چاپه وهلې ده چې په ترڅ کې 14 تنه وسلواله طالبان وژلې دي. احمدی وویل د دې چاپې پر مهال 20 تنه زندانیان آزاد شوي دي او 15 تنه نور زندانیان د دې عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. داود احمدی زیاته کړه دغه 15 تنه وژل شوي زندانیان د زندان سیمې ته د بهرنیو ځواکونو تر رسیدو مخکې وسلوالو طالبانو وژلي دي.
په عمومي توګه باندې ټول دغه بندیان له بنده خوشې شوي دي او د دښمن هغه بندیخانه چې دی دوی د دښمن د یو قمندان ملا قیم تنده بندیخانه وه هغه له منځه تللې ده او د بندیان له بنده آزاد شوي دي.
داود احمدی وویل په وژل سو 15 زندانیانو کې 2 د آی آر ډی زراعتي موسسې کارکوونکي دي چې یوه میاشت وړاندې د هلمند په مارجي ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تښتولې وه. د آی آر ډی د زراعتي موسسې 15 تنه کارکوونکي په مارجي ولسوالۍ کې د کار له ساحې نه وسلوالو نامعلومو کسانو تښتولي وو چې تر دې مهاله یې د سرنوشت په اړه هیڅ معلومات نه وه. داود احمدی وویل د دې محبس د کشف په خاطر د ډېرو مودې راهیسې پلټنې روانې وې چې 13 ورځ د مساکلا ولسوالۍ په شیرغازی کلي کې یاد سوی زندان وموندل سو او چاپه پرې وویل سوه. تر اوسه په دې اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي، خو د طالبانو وایند کار یوسف احمدي وایي چې د واشیر ولسوالۍ په سیاپوشته کلي کې د بهرنیو ځواکونو درې ټانګونه له منځه وړي دي او پکې سواره 14 تنه بهرني سرتیري وژلي دي. خو د طالبانو د وایند دغه خبرې د هلمند دولتي مسؤلین ردوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د امنیتي ستونزو په پام کې ساتلو سره پریکړه کړې چې د رای ورکولو یو شمېر مرکزونه خلاص نه کړي. خان محمد سین دغه کمیسیون خبري غونډې ته ورغلی او اوس را سره د ټلیفون په لګه ده. سین صاحب، تاسو په دې اړه نور جزئیات راکړئ چې د کمیسیون چارواکو د رای ورکولو د مرکزونو د نه پرانستلو په اړه کوم دلایل وړاندې کول؟
بلې مومند صاحب، اول سلامونه. سو شیبې مخکې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد معنوي وویل چې د څلورو میاشتو انتظار وروسته بلاخره امنیتي ارګانونو د رای ورکولو د هغو مرکزونو شمیر اعلان کړ چې هغوی امنیت ساتلی شي. ښاغلي معنوي وویل له امنیتي ارګانونو سره د 6315 مرکزونو موضوع شریکه کړې و چې امنیت وساتي، خو امنیتي ارګانونو ورته ویلي دي چې په ټول هیواد کې د 15,190 مرکزونو امنیت ساتلی شي، چې په دې حساب 938 مرکزونه تړلي پاتې کیږي. د دا هم وویل 6315 مرکزونه په 19,915 محلونو ویشل کېده چې اوس د دې محلونو شمېر 3,212 خودل شوه دی چې 2,438 محلونه پکې تړلې پاتې کی.
سین صاحب، کته سودا وای په کوم سیمو کې چې د رای ورکولو مرکزونه نه پرانستل کیږي، آیا د دې سیمه د خلکو لپاره کوم متبادل اقدام په پام کې نیول شوی دی سو د وکړه شي په انتخاباتو کې برخه واخلي؟
بلې مومن صاحب، معنوي وویل چې دوی هڅه کوي چې خلکو ته دا سانتیا برابر کړي چې د تړل شو مرکزونو او محلونو په ځای نږدې مرکزونو او محلونو ته ولاړ شي او خپل رای واچوي.
همدارز زنه داسې شکایتونه هم موجود چې زیات شمیر خلکو درې ورکولو کارتونه لانه دی غسی په دې اړه باندې د کمیسون د چارواکو نظر سو زکه دوی چې کوم مرکزونه تړلو د هغه نور سزنه شکایتونه پورته شوی
بلې مومن صاحب پتی مانوی وویل چې پتی رون انتخاباتو کې د رای ورکولو سبان دی ولس نیم میلیون خلکو د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي وو او سکل په دوه میاشتو کې تقریبا سلور لکو نو خلکو هم کارتونه واخستل دی وویل په ځینو سیمو کې خلکو کارتونه نه دی اخیستي او دا صد د میاشتې په یوویشتمه نیټه د نو کارتونو ورکول بند شو خو یوازې د مارجې ولسوالۍ ته دا حق ورکړی دی چې دا صد د میاشتې تر اتیشتمې پورې دا غزی خلک نوی کارتونه واخلي
ډیر زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال خان محمد سینو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د نننۍ پریکړې په اړه معلومات راکول د دغه کمیسون د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې له 900 څخه زیات مرکزونه د امنیتي ستونزو له کبله خلاص نه کړی شي
دقیق پر وخت او تازه راپورونه تحلیلونه تبصره او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې
دنی عالمانو او پوهانو په قندوز ولایت کې د دوو ځوانانو سنگساره دل او اعدام په کلکه غندلې ده په دوی باندې تور لګول شوی و چې نامشروع اړیکې درلوده د دوه تنه ځوانان په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو لخوا اعدام شول چې زیات شمیر ځایي خلک ننداره ته راټول شوي وو هیڅ د وسلوالو دغه عمل مخاونه نیول او خلکو امنیتي ځواکونو ته لپیخې مخکې راپور هم ورنه کړ د اعدامونو په داسې حال کې کېږي چې سمود وړاندې یو شمیر دینی عالمانو په افغانستان کې د حدودو جاری کولو غوښتنه وکړه د راډو خبری څنګه په دې اړه یو راپور برابر کړی چې له جانقه الکوزینه به وورو
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی هم د طالبانو لخوا په کندوز کې د دوو ځوانانو سنگسارول غندلی دا پیخه په هغه سیمه کې شوې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ده د افغانستان مدني ټولنو او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دا عمل په کلکه غندلی او جمهور رئیس کرزی په یو بیان کې نه هیریدونکی جنایت بللی دی جمهور رئیس کرزی وای د وی غیر قانوني وسلواله دلیل خو د دوه ځوانانو سنگساره دل د ټولو بشري او اسلامي اصولو په خلاف عمل دی ول شي چې اعدام شوی ځوانان د درويشتو او اتويشتو کلونو په عمر ول او یو لبل سره د مینی پاساس لسیمه تختیدلی ول خو ورسته په چل ول راوستل شول او د وسلواله طالبانو قساوت او وحشت پر عملی شو لدې پیښې وروسته په افغانستان کې د اسلامي شریعت د مفهوم او معنا په اړه بحثونه پیل شوي د افغانستان اساسي قانون په صراحت سره واضح کړی چې په دې هیواد کې هر قانون باید چې د اسلام د مبارک دین له اساساتو سره برابر وي خو بیا هم تیرونی شاوخوا 350 تنه دینی عالمان او ملایان په کابل کې جرګه شول او په هیواد کې د شریعت یا حدودو جاری کولو غوښتنه وکړه د افغانستان اساسي قانون د غراز د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه او د بشري حقوقو مربوط نور نړیوال تړونونه هم منلي او رعایت کوي د قندوز ولایت د دشتي ارچي ولسوالۍ یو ديني عالم مولوي عبدالناصر د یادو شوو دوه ځوانانو سنگسار غندلې او وای دا عمل او قضاوت په اصولو کې غلط دی
از طرف شریع خانوها یا انسانی که متهم با زنا میشه و خودش چهار مرتبه در چهار جا اقرار بکنه
د اسلامی اصول او شریعت په اساس یو کس هغه محل د زنا په جرم محکومیږي چې تورن په خپل جرم په سلور بیلو ځایونو یا مواردو کې اعتراف وکړي او دغه را سلور تنه شاهدان پر شاهدی ورکړي شاهدان باید چې سم او پاک خلق وي او جرمی سابقه ونه لري
متهم با حدود مثلا کم نه باشه
مولوی عبدالناصر وای شاهدان باید د قاضی په وړاندې شاهدی ووایي که په دې اړه یاد شوي مقرات مراعت نشي نو د اسلامي شریعت په اساس دا به د زور حکم او اعدام وي او د شریعت خلاف عمل بلل کیږي د افغانستان د سترې محکمې د فتوا د څانګې مشر مولوی صدیق الله مسلم د اسلامي شریعت او د بشري حقوقو په وړاندې د افغانستان د تعهد ترمنځ مخالفت نه ویني مولوی مسلم وای شریعت چې د قران کریم او د پیغمبر د احادیثو په اساس جاری کیږي د اسلامي علماو اجماع مني په دې معنی چې یوازې دولت د اسلامي قوانینو د عملي کولو صلاحیت لري مولوی مسلم وای
لینه د علماو کرام په دې لوی اوږد قانوني او تقنيني بحث باندې دا ثابت کړی چې د حدودو د قضایا لپاره باید ټول حوادث ټول هغه کړنې ټول هغه فضا باید ادارې ته منتقل شي عدلي او قضایي نظام ورباندې فیصله کوي
مولوی صدیق الله مسلم زیاته کړه د قندوز د پیښې په څیر مسلو کې د افغانستان د محاکمو حکمونه د جمهور رئیس د فرمان په اساس عملي کیږي د قاهرې د الازهر پوهنتون د شرعیاتو د پوهنځي پخوانی رئیس پروفیسور حامد محمد ابو طالب هم له مولوي صدیق الله مسلم سره موافق ده. دی وایي څو تنه وسلوال کسان دا صلاحیت نه لري چې خلکو ته سزا ورکړي او د جرمونو د اثبات په صورت کې هم د اسلامي اصولو د تطبیق حق نه لري. پروفیسور ابو طالب وایي
فهنا بالتطبیق على وضع افغانستان هناك حکومت معترف بها دوليا.
په افغانستان کې د جمهور رئیس حامد کرزي حکومت په نړیواله سطح پیژندل شوی حکومت دی او همدا حکومت د قوانینو د عملي کولو صلاحیت لري. په دې توګه هغه کسان چې په افغانستان کې په یوې سیمې او یا خلکو واکمن شوي د محکمو دایرولو او حکمونو صادرولو اجازه نه لري. دا ځکه چې دا کسان د یوه منظم حکومت په صفت نه دي پیژندل شوي. دوی یوازې یوه ډله خلک دي چې په یوې خاصې سیمې خپل واک ټینګ کړی. دوی د واکمنۍ قانوني صلاحیت نه لري او هیڅوک په رسمیت هم نه پیژني.
پروفیسور ابو طالب وای اسلامی شریعت او حدود یوازې په هغو هیوادونو کې عملي کیږي چې ثبات پکې وي، اتباع او اوسیدونکي د سر او مال امنیت ولري او اقتصادي ژوند تامین او ډاډمن وي. طالبان او نور وسلوال په افغانستان کې اسلامي شریعت د یو نظام په ځای په خلکو کې د بیرې او دهشت په مقصد عملي کوي او د خلکو له رضایت پرته په خپل سر فیصلې کوي.
د افغانستان خلک وایي چې په هیواد کې د سنبال او روغتونونو د نشوالي له امله خپل ناروغان بهرنیو هیوادونو ته بوزي. دوی وایي د سفر ستونزې هم ګالي او ډېرې پیسې هم لګېږي. دوی هیله لري چې د روغتیا وزارت د ستونزې حل ته جدي تدابیر ونیسي. خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د روغتونونو سنبالول ډېر لږه غواړي، خو دوی هڅې تیزې کړې دي چې د دولت او نړیوالې ټولنې مالي مرستې ترلاسه او روغتونونه په نړیوالو معیارونو برابر کړي. بیا هم د موضوع تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
په افغانستان کې د مجهزو کلینیکونو، روغتیایي مرکزونو او روغتونونو نشتوالی هغه ستونزه ده چې خلک ترې شکایت کوي. خلک وایي په وروستیو کلونو کې له هیواد سره د میلیاردونو ډالرو مالی مرستو سره سره بیا هم داسې یو روغتون جوړ نشو چې بهر ته د ناروغانو د لیږدېدو مخه ونیسي. دا شکایت په ولایتونو او لیرې پرتو سیمو کې د مرکز په پرتله څو برابره زیات دی. سره له دې چې په کابل کې د روغتیایي خدماتو د لوړې سطحې روغتونونه هم فعال دي، خو ویل کېږي چې دا روغتونونه هم له نړیوالو روغتیایي معیارونو څخه ښکته دي. ناروغان وایي
دا وایم چې هر ځای کې باید شفاخانه جوړه سي، ځکه چې رسیدګي نشي کولی. دلته ښار د بیروبار هم ده، نفوس ډېر ده، باید د یو شفاخانه کفایت نه کوي.
باور خان دا دلته ډاکتران ورته پاکستان ته ویسه بیا وړي، خرچه ډېره پرې راځي، مریض هم تکلیفېږي. پې دلته دا شفاخانې مونږ خپلې جوړې سو، ښه ده، تکلیفونه به کم سي، خلکو تاوان به هم کم سي. دلته چې شفاخانې ښې هېڅ ضرورت نه دلته خارج ته لاړ شي.
د افغانستان خلک وایي چې د روغتیا د وزارت د هلو ځلو سره سره بیا هم د دوی ناروغان پاکستان، هندوستان او اروپایي هیوادونو ته رسوي. دوی وایي له یوې خوا په هیواد کې ککړ چاپیریال له یوې ورځې نه بلې ته د ناروغانو شمیر زیاتوي، له بلې خوا دوی بې وسې او بهر ته د ناروغ د رسولو توان نه لري. خدا مې روغتیا وزارت وایي چې د روغتونونو اداره او تجهیزول تر ټولو پیچلې مسأله ده او نشي کولی چې په لږه موده کې د هیواد روغتونونه د نړۍ له پرمختللو روغتونونو سره برابر کړي. په دې هکله د عامې روغتیا د وزارت سرپرست ډاکټر سریا دلیل آزادی راډیو ته وویل
تمویل شفاخانه ها خیلی قیمت است. مذاکرات جدی را با جامعه تمویل کننده شروع کردیم تا کمک های بیشتر
در روغتونونو تمویل ډیر ګران دی. موږ له تمویل کوونکو ټولنو سره اړیکې ټینګې کړې. د هیواد روغتونونه یو ژور بدلون ته اړتیا لري چې د دولت او نور ارګانونو مرسته ورته جلب او روغتونونه فعالي ستاندرد برابر کړي.
خلق دا هم وایي چې په وروستیو نه کلونو کې هیواد د دولتي روغتونونو ترڅنګ د خصوصي روغتونونو خاون هم شو، خو د خصوصي روغتونونو د روغتیایي خدماتو بې دومره پورته دي چې هر سړی د ورکړې وس نه لري. کارپوهان وایي چې د ټولنې د پرمختګ لپاره د خلکو روغتیا تر ټولو مهمه ده او دولت باید د دې ستونزې حل ته جدي هلې ځلې وکړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
په همدې سره د روان خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. صالحه اسحاقزی خالقی را سره په سټوډیو کې ده او د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو د څلور اړخیز کانفرنس په څنډه کې چې د روسي په سوچي کې جوړ شوی لیو